سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان ایگزام د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستو ام پایل خبرونه کوو. د ازبکستان صدر اعظم عبد الله عارفوف نن شنبه د غیوا د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي عبد الله عارفوف به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د تجارتي اتصال په دوه اړخیز غونډه کې برخه واخلي او بیا به د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو یو نندارتون پرانیزي. دا لکه چې درې کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د ازبکستان د صدر اعظم لمړی رسمي سفر ده. تر اوسه د ازبکستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان د ګوتو په شمېر هیوادونو دی چې له طالبانو سره رسمي تعامل لري. د طالبانو حکومت سبا یک شنبه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115 کلیزې په مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د زمریات 28 د دوی خبره له انګریزي استعمار د هیواد د خپلواکۍ د بیا کټلو 115 پرتمینې کلیزې په ویاړ ټول هیواد کې عمومي رخصتي ده. په وروستیو کې د طالبانو وسلوالو د افغانستان په ځینو ولایتو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټونکي غازي امان الله خان پر مخ رنګونه شیندلي وو چې دې کار یې عکس العملونه هم پارولي وو. له نن 115 کاله وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت پاچا غازي امان الله خان له انګریزانو د هیواد سیاسي خپلواکۍ اعلان کړه او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم نمانځل کیږي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس محمد بن زاید آل نهیان د دوی له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره چې د ملګرو ملتونو لخوا ورباندې بندیزونه لګیدلي په کتنه کې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. زبیح الله مجاهد تېره شپه په خپله ایکس پاڼه لیکلي ملا حسن د صحي معایناتو لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی. مجاهد نه دي لیکلي چې اماراتو په مشخص ډول په کومو برخو کې د همکاریو ډاډ ورکړی. په خپله د متحده عربي اماراتو حکومت د دې کتنې په باب څه نه دي ویلي. ملا حسن وړمه ورځ په کابل کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د درېیمې کلیزې په مراسمو کې برخه نه درلوده. په کونړ کې په دوو جلا پیښو کې د دریو کسانو د مړینې او نورو نهو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نجیب الله عنیف باختر اژانس ته ویلي تېره شپه د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر کې یوه کورنۍ مسمومه کړای شوې چې له کابله درې ماشومان مړه، 15 نور کسان د نورې درملنې لپاره د ننګرهار او زوی روغتون ته رسول شوي. د هغه په وینا ډاکترانو د بستر شوو کسانو حالت مخ په ښه کېدو ښوولی. د طالبانو د دغه چارواکي په وینا تر اوسه د مسمومېدو لامل نه دی معلوم. بلخوا په یاد ولایت کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي په چاپې درې ولسوالۍ کې د یو کور چت پرېوتو له امله څلور تنه ټپیان شوي او یادې کورنۍ ته ګڼ مالي زیان اوښتی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په لوګر کې به د یو نوي جامع روغتیایي مرکز په جوړېدو سره نږدې 10,000 کورنۍ له غوره روغتیایي اسانتیاو برخمنې شي. د ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړی دغه روغتیایي مرکز په داسې سیمه کې جوړیږي چې زیات بېځایه شوي او نوي راستانه شوي کسان پکې دېره دي. روغتیا نړیوال سازمان په 13 فبروري کې په یو راپور کې ویلي وو 2040 کال به د افغانستان روغتیایي سکتور ته له چیلنجونو ډک وي. د اوکراین هوایی ځواک نن خبر ورکړی چې د دغه هیواد د هوایی مدافع دستګاو د روسیې هغه ټولې 14 بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړې چې تېره شپه د حملې لپاره توغول شوې وې. د اوکراین هوایی ځواک نن په ټلګرام چینل کې په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي د شاهد په نوم دغه الوتکې د اوکراین په جنوب او مرکزي برخو کې په شپږو ساحو نسکورې کړای شوې. تر اوسه په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. او د فلسطین روغتیایي چارواکو نن د غزې ښار په دیر البلا کې د ګزړ یا پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې د ثبت خبر ورکړ. ویل شوی په دې ناروغۍ یو تن لس میاشتنی ماشوم مخته شوی. دا په دې قلمرو کې چې د اکتوبر میاشتې له اومې پکې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده په وروستیو کلو کې د ګزړ لومړۍ مثبته پیښه ده. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي کله چې په ماشوم د ګزړ نښې ولیدل شوې په اردن کې معایناتو شول او معلومه شوه چې په ګزړ اخته دی. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه ګڼل کېدل چې د ماشومانو دغه وژونکې ناروغۍ پکې ختمه شوې نه وه. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. د د سر راپور مده ده چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل ده، د لومړي ځل لپاره له افغانستان بهر متحده عربي اماراتو ته سفر کړی دی. هلته یې د اماراتو له رئیس شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره هم کتلی دي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو پر بندیزونو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو سرغړونه ده.
لوړ پړو رهبری کړی سفرونه مختلفو هیوادو ته چې د دوی د اکثریت د رهبری د کړی نومان په تور لیست کې هم د نړیوالې ادارې په تور لیست کې شامل دی.
فرانسه وی د افغان میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی او په بیلابیلو برخو کې د ونډې له منځه وړل به د افغانستان پرمختګ ناممکن کړي.
اگر از 2021 بررسی بکنم اول به عنوان
د 2021 کال د اگست میاشتې که زه د یوې میرمنې په توګه خپل ژوند ته کتنه وکړم، له بده مرغه زه په لومړي قدم کې له دندې وشړل شوم، ورپسې د یوې ورزشکارې په توګه له فدراسیون لری شوم.
د یوې افغانې میرمنې غږو چې وایي طالبانو هر ډول حقونه تر پښو لاندې کړي. حماس ډلې د جمعې په ورځ ویلي په غزه کې د اوربند پیشنهاد لپاره نوي شرطونه رد کړي دي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې هم شامل دی، د لومړي ځل لپاره له افغانستانه بهر متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه لیکلي، نوموړی یاد هیواد ته د معایناتو په هدف تللی، خو د متحده عربي اماراتو ولسمشر ورسره کتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې هغه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په لیست کې وي حق نه لري چې د ملګرو ملتونو له اجازې پرته له هیواده بهر سفر وکړي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو په بندیزو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو سرغړونه ده. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند نوم د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په لیست کې دی، هغه متحده عربي اماراتو ته په سفر تللی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هغه د معایناتو په موخه یاد هیواد ته تللی، خو د سفر نیټه یې نه ده په ډاګه کړې. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې محمد حسن اخوند د دې سفر په ترڅ کې د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس محمد ابن زاید النهیان سره لیدلی او نوموړي د هغه د روغتیا پوښتنې ترڅنګ ویلي هیواد یې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د افغان ملت ترڅنګ ولاړ دی. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشري افراو الحمیدي هم د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي د دې هیواد ولسمشر محمد ابن زاید النهیان د افغانستان له رئیس الوزرا سره چې د عربي اماراتو په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دی لیدلی دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د دې سفر په اړه د لا زیاتو جزئیاتو لپاره مو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند سفر په داسې حال کې دی چې د دوی د حکومت هغه چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي حق نه لري د دې شورا له اجازې پرته سفر وکړي. خو دا چې نوموړي د سفر اجازه درلوده کنه معلومات نه دي ورکړل شوي. د یادونې ده چې دا د طالبانو د بیا واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د طالبان حکومت د رئیس الوزرا لومړنی بهرنی سفر دی. د حقوقي چارو یو شمېر پوهان هم وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو څخه سرغړونه ده. یو له دوی څخه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
لوړ پړو رهبری کړی سفرونه مختلفو هیوادو ته چې د دوی د اکثریت د رهبری د کړی نومان په تور لیست کې هم د نړیوالې ادارې په تور لیست کې شامل دی او دوی سفرونه کوي. خو زه ویلی سم دا د بشري قوانینو او حقوق له ادرسه دا یوه بله سرغړونه ده.
د حقوقي چارو یو بل کارپوه حکمت الله حکمت بیا وایي چې د طالب چارواکو یو شمېر سفرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کېږي نه، او د افغانستان د اوسني چارواکو په توګه دوی پرته له اجازې د سفر حق لري.
دغه سفرونه یو وبرخه یې د هغه کمیسون د هغه کمیټې په اجازه باندې کیږي کوم چې په ملګری ملتونو کې وجود لري، ولی ډېر سفرونه د کمیټې ته هیڅ نه راځي کیږي نه. د هغه حکومتونو سره دوی توافق کوي کوم ته چې دوی سفرونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د طالبان حکومت یو شمېر چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لس کې شامل دي بهرني سفرونه ترسره کړي، چې بیا ویل شوي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه اجازه ترلاسه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارداري په دې لست کې د محمد حسن اخوند په ګډون د طالبانو حکومت د یو شپېتو هغو چارواکو نومونه دي چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. دغه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې د بشري حقونو په نقد ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
فرانسه وی د افغان میرمنو په وړاندې له تاوتریخوالي او په بیلابیلو برخو کې د ونډې له منځه وړل به د افغانستان پرمختګ ناممکن کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون د یو بیان په خپرولو سره ویلي تر کومه چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او ګواښونه پای ته ونه رسیږي دغه هیواد به د عادي حالت ته راونه ګرځي. په بیان کې دغه شان راغلي، فرانسه د ښځو او نجونو له حقو د طالبانو دوامداره سرغړونې غندي او ټینګار یې کړی شي. پر افغان میرمنو او نجونو د زده کړو او کار بندیز د منلو او توجیه وړ نه دی. اخو یوش میر افغان میرمنی وایي د طالبانو د واکمنۍ په مال دوی په ټوله معنا له ټولنې اسف شوي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
فرانسوی په افغانستان کې د خلکو د وضعیت د خکولو لپاره به له ټولو فشارونو کار واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه د اگست 14 د یو بیان په خبرولو سره ویلي تر کومه چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او ګواښونه پای ته ونه رسیږي دغه هیواد به عادي حالت ته راونه ګرځي. په بیان کې اندېښنه ښودل شوې چې د افغان میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی او په بیلابیلو برخو کې د ونډې له منځه وړل به د افغانستان پرمختګ ناممکن کړي. د بیان په یوې برخه کې راغلي، طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1593 شمیرې پریکړې لیک نه دی مراد کړی. دغه ډله پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او په پر له پسې ډول بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. فرانسه په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونې غندي او وایي د طالبانو هغه پریکړه چې له مخې د ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګول شوی د منلو او توجیه وړ نه ده. تر دې وړاندې د کاناډا او جرمني بهرنیو چارو وزارتونو هم د اگست 15 په مناسبت کې د طالبانو د واکمنۍ د 3 کال پوره کېدو ورځ ته په خبرګون کې په خبرې شوو بیانونو کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د کاناډا او جرمني لوري په بیانونو کې راغلی چې افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ولسواکۍ، بشري حقوقو او پوهنې په برخه کې د دوو لسیزو لاستراوړنې لمین زولاړې. خځې او نجونې په خپل کورونو او ټولنو کې بنديانې شوي او د روښانه راتلونکي لپاره هیلې کمې دي. یو شمیر افغان میرمنې هم نیوکه کوي چې د طالبانو پر اتګ دوی تقریبا په ټوله معنا له افغاني ټولنې حذف شوې دي. په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اگر از 2021 بررسی بکنم، اول به عنوان یک کارمند از وظیفه حذف شدم، بعد به عنوان یک ورزشکار.
در 2021 کال د اگست میاشتې که زه د یوې میرمنې په توګه خپل ژوند ته کتنه وکړم، له بده مرغه زه په لومړي قدم کې له دندې وشړل شوم، ورپسې د یوې ورزشکارې په توګه له فدراسیونه لرې شوم، او په آخر کې د یوې ښځې په توګه له ټولنې هم حذف شوم. بیا مې چې کله د بې عدالتیو په اړه غږ پورته کوه، ګواښونه راته وشول او مجبوره شوم چې وطن او هر څه پرېږدم.
مخکې د بل پوانتون د ادبیاتو د پوانځي د دریم کال یوې محصلې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، هم ازادي راډیو ته وویل د هرې ورځې په تیرېدو پوانتون ته د بیا تک په اړه هیلې مړاوي کېږي.
نړیوال هم همدا اعلامیې ورکوي او چې پوهنتونونه بندې او مکتبونه بندې او دغه زیان لري او دغه هغه زیان لري. په زیانونو یې خو موږ ټول پوهیږو، په زیانونو خو یې ټول پوهیږي چې څه زیان لري. خو مهمه ده چې د هغې د بیا شروع کېدو لپاره اقدام وشي.
د یادونې ده چې د طالبانو له حکومته په کور دننه او بهر په وار وار د ښځو د حقونو د ورکړې په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار غوښتنه شوې، خو د دریو کلونو په تیرېدو طالبانو دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. تازه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر له یو کورنۍ خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ادعا کړې چې د افغان ښځو د کار مخه نه دنیول شوی او د نجونو د تعلیم لپاره دینی مدرسې پرانستې دي. د طالبانو د حکومت د غلوړپوړي چارواکي ادعا کړې چې دا مهال 15,000 میرمنې د دوی د حکومت په بیلابیلو برخو کې په دندو بوختې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ورسته لاغه چې په خیبر پښتونخوا کې د بیزو تڼاکو وایرس لدریو تازه سبچو پیښو د یو کس تمړینې خبر ورکړل شو. په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ اندېښمنې دي چې د خپلو خپلوانو له لارې وایرس ورانتقال نشي. دوی وایي د کورنۍ غړي او خپلوانې پاکستان او عربي هیوادونو ته دوامداره تګ راتګ کوي او وېره شته چې دا وایرس ورانتقال کړي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې د دې وایرس د مثبتو پیښو راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان له افریقا او سویډن وروسته نورو هیوادونو ته د دې وایرس د چټک خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښولي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
له شمالي جنوبي افریقا، سویډن او بلاخره د افغانستان په گاوند د پاکستان خیبر پختونخوا کې د بیزو تڼاکو یا امپاکس ویروس د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو وروسته یو شمېر افغانان په کور دننه د دغه ویروس د احتمالي خپرېدو په اړه اندېښمن دي. د خوست ولایت اوسیدونکی عرفان الله همت وایي ماماګانې په متحده عربي اماراتو کې کاروبار کوي او په دوامداره توګه افغانستان ته تګ راتګ کوي چې د دوی کورنۍ او خپلوانو ته یې له دې لارې د بیزو تڼاکو د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښمن شوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
منګه د کورنۍ ماماګان مې دي، د مور طرف نه مې کوم خپلوان دي، دا وسل ته کار کوي په شارجه کې. نو معمولا کدا په غوي باندې ولګيږي او افغانستان ته راځي، دلته کورنۍ دي، نو دا حتمان سرایت کوي، یو بل ته انتقالي. د افغانستان روغتیايي سیستم هغه سي پرمختللای نه ده چې د تداوی وکي. افغانستان کې هر مرز په ډیر چټکۍ باندې پرمختګ کولای شي، ځکه موږ هغه ټکنالوژي او هغه سهولتونه نه لرو چې نور نړۍ لري او د مرزونو مخنیوي کوي.
د کابل ښار اوسیدونکی اسلام الدین سرګن هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوان پاکستان ته په دوامداره توګه تګ راتګ کوي.
یقینا چې دا د تشویش وړ خبره ده، ځکه چې زمونږ هیوادوال هم په عربي هیوادونو کې ژوند کوي، هم په پاکستان کې د زیاتره خپل هیواد ته تګ راتګ زیات لري. نو زمونږ عام روغتیا وزارت باندې دا غږ ده چې د دې لپاره یو مناسبه تدابیر باید پلاس کې ولري.
خو هغه افغانان چې د افغانستان او پاکستان پر پولو هم اوسیږي له دې اندېښنو آرام نه دي او وایي چې د دې ویروس ډیری ګواښ دوی ته متوجه دی. د پاکستان چمن کې افغان کډوال ذوالقرنین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر ته ګواښ لا زیاتولی سي چې د پاکستان حکومت یې باید مخه ونیسي.
خدا چې پر وخت یو کړی، کله چې ډیر انسانان دغه پیښ څخه اغېزمن شي، دغه ناروغي څخه هغه بنیاخته شي، دا که پر د وخت وروسته بیا که علاج درملنه وشي هم به زوم ګټور نه وي.
د یادونې ده چې له پاکستان افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنونې بهیر د تیر په څیر په چټکۍ روان دی. دا اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې د پاکستان روغتیا وزارت تازه په خیبر پښتونخوا کې د بیزو تڼاکو یا امپاکس ویروس د دریو مثبتو پیښو او له دې امله د یو کس د مړینې خبر ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د روغتیا چارو مسؤول ارشاد روغانی پرون جمعه رسنیو ته ویلي چې دا کس 34 کلن و او د خلیج له یو هیواد پاکستان ته ستون شوی و. د پاکستان د روغتیا وزارت خبره په د ویروس ټول اخته کسان له بیلابیلو عربي هیوادونو ورستانه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې سویډن د روغتیا چارواکو بیا د پنځشنبه په ورځ د بیزو تڼاکو د لومړۍ پیښې خبر ورکړ. د استاکولم د روغتیا چارواکو ویلي و چې دا ناروغ د افریقا د سفر پر مهال په دې ناروغۍ اخته سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې په ځانګړي ډول زیانګالو هیوادونو کې له خلکو او روغتیا پالانو غوښتي چې د دې ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره له وړاندې د واکسینونو تطبیق کړي. هغه څه چې افغان ډاکټران هم پرې ټینګار کوي. د انتانی ناروغیو متخصص او د کابل طبي پوهنتون د داخلي ډپارټمنټ استاد ډاکټر هدایت الله حبیبي ازادي راډیو ته د دې ویروس د ګواښونو او نښو نښانو په اړه وویل
خلکو کې داسې یو عادي ریزش وتی او کله کله جلدی لکه په وجود کې پیدا کیږي، خو په کم واقعاتو کې کېدلی شي چې وژونکی هم اوسي، بالخصوص لکه د شکر په ناروغانو کې یا کسان چې د ایډس ایچ آی وي په ناروغۍ باندې اخته شوی اوسي، یا هغه کسان چې ځینې دواګانې استعمالوي چې د معافیت ضعیفوالي سبب کیږي، په دې کې دغه ناروغۍ وژونکی هم کېدی شي. د انتقال لارې چې دي معمولا کېدی شي چې د تنفسي قطراتو په واسطه باندې انتقال شي، له یو انسان نه بل انسان سره د تماس په واسطه باندې، جلدي تماس یا جنسي تماس په واسطه باندې انتقال شي.
ښاغلي حبیبي د بیزو تڼاکو ویروس د انتقال بڼه کرونا ویروس ته ورته بولي او وایي چې باید د مخنیوي لپاره یې له ماسک او واکسینونو کار واخیستل سي. ډاکټر حبیبي وایي دا ویروس له څلورو تر یو ورځو په اسانه نه تشخیصیږي، خو په وینه کې له قوي کېدو او ودې وروسته راڅرګندېږي او آن کله کله د مړینې لامل ګرځي. خو د دغو اندېښنو او د بیزو تڼاکو د احتمالي خپرېدو د ګواښ د تدابیرو په اړه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر اوسه په افغانستان کې د بیزو تڼاکو د مثبتو پیښو هیڅ ډول راپور هم نه دی ورکړی. دا ویروس په لومړي ځل په 2022 کال کې په افریقایي هیوادونو کې خپور شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
حماس ډلې د جمعې په ورځ ویلي په غزه کې د اوربند پیشنهاد لپاره نوي شرطونه رد کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په مشرۍ منځګړو دغه پیشنهاد په قطر کې د دوه ورځنۍ مذاکرو په وړاندې په مال وړاندې کړی. دغه وړاندیز هدف په غزه کې د اوربند ټینګښت او د حماس له بنده د پاتې یرغملو خلاصون دی. ټاکل شوی د خبرو بل پړاو دا ور په مصر کې وشي. دا هم د فرانسې د خبري اژانس په حواله باندې د راپور تفصیل.
تر اوسه په غزه تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماټیک هڅې له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په قطر کې د خبرو له تازه پړاو وروسته ویلي تر بل هر وخت یوې موافقې ته نږدې سوي یو. د مصر، قطر او د امریکا د متحده ایالاتونو منځګړو د قطر په پلازمینه دوحه کې له تیرې پنځشنبه هڅه وکړه د هغه چوکاټ جزئیات نهایی کړي چې په میمیاش کې د جو بایدن لخوا وړاندې شوی وو. هغه طرح چې د بایدن په وینا د اسرائیل لخوا پیشنهاد شوی ده. په همدې حال کې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اسرائیل ته ولاړ سي او د تازه پیشنهاد شوی طرح د منلو لپاره شکیل لوري وهڅوي. منځګړو په یو غړې اعلامیه کې ویلي دوی دوړو لوریو ته داسې یو پیشنهاد وړاندې کړی چې پرتی خلاوی لری کړي او دوی به پر روانو ورځو کې خپل کار ته دوام ورکړي چې بشري مقررات او د حماس لمنګلو د يرغمل سویو د خلاصون په بدل کې د فلسطینی بندیانو خلاصون مشخصي. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې ټاکل شوی تر بلې اونۍ پورې د مصر په پلازمینه قاهره کې پر یو موافقه د سلا کېدو لپاره مذاکرې بیا پیل شي. حماس چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي په هغو خبرو کې برخه نه درلوده چې په تیرو ورځو کې د قطر پلازمینه دوحه کې روانې وي. حماس ډلې له هغه څه سره خپل مخالفت ښوولې چې د اسرائیل لخوا په تازه پلان کې د تازه شرطونو مطرح کېدل ښوول سوي دي. د فرانسې خبری اژانس وایي یوې با خبره سرچینې ورته ویلي حماس ډلې له هغه شرط سره مخالفت ښوولې چې له مخې ټاکل شوی له مصر سره د غزې پر سرحد د اسرائیل پوځیان پاتې وي. ویل سوي حماس ډلې د اسرائیلي یرغمل سویو په بدل کې د فلسطیني بندیانو د خلاصون له شرطونو سره هم مخالفت ښوولی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لمنځګړو غوښتنه کړې حماس ډله د هغه چوکاټ منلو ته وهڅوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوی دی. د ایران او د هغه د نیابتي ډلو لخوا پر اسرائیل د حملو خبردارایو د غزې د اوربند لپاره د هڅو اړتیا لا زیاته کړې ده. منځګړي هڅه کوي پر داسې یو موافقه سره وسی چې سیمې ته د غزې د جګړې د خپرېدو مخه ونیول سي. د غرض د حماس له بنده د يرغمل سویو او له اسرائیل د فلسطیني بندیانو خلاصون ته لاره اوارسي. څه باندې سل کسان لا هم د حماس ډلې لخوا يرغمل دي او تر اوسه د خلاصون هڅو نتیجه نه ده ورکړې. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په ناڅاپي حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان يرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د هغه اوربند پر مهال چې یو اونۍ دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې ځینې يرغمل سوي کسان خوشی کړای سول.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
په نورستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د وایګل په نوم د نوې رامنځته شوې ولسوالۍ لپاره د ټاکل شوی مرکز په خلاف په سلګونو کسانو اعتراض پیل کړی دی. ال وانت وایګل د ریڅه کونړو پارون ته غزیدلې سړک بند کړې ده. خلک د اعتراض هم کوي چې ول سوالي لپاره د وایګل لوی کله ل کابل راغلی پلاوی پانډیواله ټاکلې او د دوی پاکه زیاته کړې ده. د وایګل سوالي د منزوري او ورته د ځای ټاکلو پاره چې د طالبانو مشر کوم فرمان ورکړی هغه کې لیکل شوی چې ځای باید د ځایي قومونو په خوښه وټاکل شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا د نورستان ولایت د وانت ویګل درې د هغو سلګونو کسانو غوونه دي چې چا د نبی ولسوالۍ د پاره د مرکز په توګه د ویګل لوی کلی ټاکلو خلاف اعتراض پیل کړی دی. دغه اعتراضونه د جمعې سهار 8 بجې پیل شوه. لوانت ویګل څخه پارونه و صدابه تتل لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. مولوی خلیل الرحمن اعتراض کوونکو ته په خپلو خبرو کې وویل د وانت ویګل درې وسیدون کې وای په تیر جمهوریت نظام کې هم د جلا اداري واحد رامنځته کول او ځانونو ته د سانتیا او چمتو کول غني غوښتنې کړې وي خو ځای نه ونیولې. اوس چې ورته طالبانو هغه غوښتنه په ځای کړې تری خوختي خو له کابل د راغلي پلاوي د پریکړې او مشرانو ته یې له چمتو کړي راپور خفدي. حاجی دین محمد خان
ټول قومونو خپل خپل نظر ورکړو. یو ویګل خلکو یو نظر و درې درې قومونو یو نظر و. خو بیا هم دغه مکتوب کې او ډېر انډیوالیزم په شکل کم چې لیکل شوې جملې دي هغه کم ډېر خطایانې هاتانو کړې دي. هلته دا دي چې هر یو کلی خپل خپل کلی کې غوښتلو یعنی هغه سي مونږ نه دي کړي. بیا ویل چې ټول قومونه یعنی چوری یعنی هغه زیت متفق دي هغه سي مونږ نه دي ویلې. او بیا ورپسې ویل دي چې دا کم زی چې مونږ تعین کړي دي دا ټول قومونو څلور لارې لري او هغه سي هم نه دي. دا یو انډیوالیزم او یو ظالمانه فیصله بولو.
د یادې پریکړې په خلاف راپاسېدلې خلک وایي اعتراض او لار بندېدل به یې د غوښتنو منلو پورې دوام وکړي. د نورستانیانو د سرتاسري شورا مشر امیر محمد ولسدری ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د ارز درې مختلف د کیلو څخه خلک راوتل دي. همدغه جمعچکل پونم یا بیل پونم ساحه دی غلطه راټول شوی دي. همدغه سي امشدیش یا همشوز درې څخه هم خلک راوتل دي. یو ساحه چې پونم دی امشګول دی غلطه راټول شوی دي. لارې بند کړې دي. د ویګل لسوالی بیرونی ساحه سر نخلون کې سرک همدغه سرک دی چې همدغه درې ساحه پولیسو راوتل دي او لارې بند کړې.
هڅه مو وکړه چې د اعتراض کوونکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د یاد ولایت له مسؤلینو معلومات او ځواب ترلاسه کړو خو پرې بریالي نشو. وانت ویګل دره د نورستان په مرکزی برخه کې پرته ده چې د کونړ مانوګي وټپور او شګل ولسوالیو سره اوږدې غرنۍ او ځنګل لرونکي پولې لري. پخوا په یاد دره کې د وانت ویګل په نوم یبې ولسوالۍ شتون درلود چې د ډېرې سیمو اوسیدونکو ورته په اسانه رسیدنه نشوه کولی او د دغو ستونزو د حل دپاره طالب چارواکو د ویګل په نوم اوس نوې ولسوالۍ ایجاد کړه. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې د کانتیوا او ویګل په نومونو دوه نوې ولسوالۍ د نورستان په اداري تشکیل کې زیاتې شوې چې ورسره شمیر نه ته لوړ شو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستا ته په تماس کې چې یو سکو به نو سوي د خلک ولې دلې دي نو مې سوي سره کې پیسې چې سم د لاس راځي چې خپل روي انو مشته چې نه ده رسیدلې. مردا غواړو چې مردا د یو غټ چارواکو په ولار سي.
زمانم زبیح الله د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه نه کې احترامات بعد سلامت. زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګ سره نه دی راغلی. یوازې د نستي او د غربت خلکو ته مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیات پر زیاتو دي، چې اصلي سبب او لامل یې د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلاتو او د غربت هغه دا دی چې حکومت ورځ تر بلې پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجارې پر خلکو باندې زیاتوي، چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی یو دکان که چا جوړ کړي دا هغه څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک ولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. نو په دې هیله چې دا زما غږ تر لوړو مسؤلینو او لوړ رتبه چارواکو پورې ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارفوف نن د غیواد دی پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي ښاغلی عارفوف به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د تجارتي اتصال په دوه اړخیزه غونډه کې برخه واخلي او بیا به د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو یو نندارتون پرانیزي. د طالبانو حکومت سبا یک شنبه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115مې کلیزې په مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې. په کونړ کې په دوو جلا پیښو کې د دریو کسانو د مړینې او نورو نه تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس محمد بن زاید آل نهیان د دوی له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره چې د ملګرو ملتونو لخوا ورباندې بندیزونه لګیدلي په کتنه کې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. خالی مجاهد لیکلي ملا حسن د صحي معایناتو لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په لوګر کې به د یو نوي جامع روغتیایي مرکز په جوړېدو سره نږدې لس زره کورنۍ له غوره روغتیایي اسانتیاوو برخمنې شي. د اوکراین هوایي ځواک نن خبر ورکړ چې د دغه هیواد هوایي دفاع دستګاه د روسیې هغه ټولې څوارلس بي پیلوټ الوتکې نسکورې کړې چې تېره شپه د حملې لپاره توغول شوې وې. روسیه د بهرنی چارو وزارت وایانده وایي اوکراینیز وکون د روسیې په کورسک سیمه کې د ګلوشکوف په نوم دی وکليدي پله د ویجاړولو لپاره په امریکا کې له جوړو شو توغنده او کار اخیسته. او د فلسطین روغتي چارواکو نن د غزي خار په دیر البلاح کې د ګوزان یا پولیو د لومړی مثبت پیښې د ثبت خبر ورکړه.
د زهرو کاروان
د زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. طالبان د نشئ موادو سره خپل مبارزه بریالی بولی، خو نړۍ د دې موادو د قاچاقو په اړه اندېښمنه ده.
په تیرو دوهنیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو.
له نشئ موادو سره د مبارزې په برخه کې مو د طالبانو حکومت د فعالیتونو د څرنګوالي او موثریت په اړه لزم کې پیژندون کې خلیل احمد نادیم سره مرکه کړي.
دا یو پلا په سره 15% کمول دا خو هم د دیقان د پاره ښه نه دی، په دې چې خپل طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار و جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د غور ولایت اوسیدونکي وایي ځوانان مو د بیکاری له امله موتات کیږي.
بیکاری جوانو از گذشته
د ځوانانو بیکاری تر پوخه ډیره شوی او ډیر ځوانان موتاد کیږي.
د نقیب په نوم یو موتاد وای چې د نشیل عمل می د لور په جنازه کې ګډون ونه کړای شوی.
ما تر اوسه پورې د لور قبر نه لیدلې. درو غر ډیماندا ولا بل لا جنازې نه خطا کړم نه ورغله.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
که زما منی اسی جواب کا رنگ ملان خلک نه دی بل برا ولو
سما د زب اورته وایم چې کار بس کی ولاړ شبل رنگمال راوالا.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د طالبانو د دوهمي واکمنۍ درې کاله پوره سول. د طالبانو مقامات ادعا کوي چې د نشئ بوټو کښت او نشئ موادو تولید یې په سلو کې 15 کم کړی دی، خو د نړیوالو څارونکو ادارو څېړنې ښیي چې د کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت هڅې بریالۍ نه وې او د تریاکو زیرمې د دې سبب سوې چې نړیوالو بازارونو ته د دې تریاکو قاچاق دوام وکړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران له نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسؤلیت بولي، ځکه چې نشه یي مواد هم نړۍ او هم افغانستان ته زیان رسوي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د دوهمې واکمنې درې کاله پر اسول دا ډول دوه کاله کېږي چې دوی د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیار مولوی عبدالکبیر د طالبانو د دوهمې واکمنې د کلیز په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې دوی د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو تولید په بشپړ ډول درولې دي، خو د دې ادعا د ثبوت لپاره کومې سروې او شمیرو ته اشاره ونه کړه. د طالبانو د حکومت مرستیار ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د نشه یي بوټو د کښت سره د مبارزې تر څنګ د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې هم بریالي دي.
په تیرو دوه نیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو. اوس په افغانستان کې د مخدراتو کو د کښت کچه بيخي 0 ته نږدې شوې ده. د قاچاق او د دلته د نورو مصنوعي نشې توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د رسیس په نوم برطانوي موسسې تازه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سروې پایلې اعلان کړې. دا سروې ښیي چې سږ کال هم د افغانستان په ډېرو مځکو کې کوکنار کرل شوي او د طالبانو حکومت د دې کښت یوازې 3% برخې ویجاړه کړې او بزګرانو د پاتې کښت څخه تریاک ټول کړي دي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې اسګار په یو راپور کې هم راغلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې له منځه نه دي وړي. له همدې امله نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د تریاکو قاچاق دوام لري. د کورنی چارو پخوانی وزیر محمود عمر داودزی له نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسؤلیت بولي او ټینګار کوي چې نشه یي مواد نړۍ ته هم ګواښ دی او باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې مرسته وکړي.
طالبان دا ادعا ونه کړي چې دوی د نړیوالې ټولنې لپاره د کوکنارو کښت منع کړی دی. دا کار د دوی له مسؤلیتونو څخه دی، ځکه چې نشه یي مواد بشریت او د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. باید په دې اړه نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیت ادا کړي. په تېره بیا ملګري ملتونه چې د دې کار لپاره پراخ تشکیلات او هر کال له غړو هیوادونو څخه لویه بودجه ترلاسه کوي، باید 80-90% بودجه په افغانستان کې مصرف کړی وای.
90% بودیجه خود د ایجه مصرف میکنه.
د طالبان مشر د 1401 شمسی کال د حمل د میاشتې پر 14 په افغانستان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړ. اوس چې د دې فرمان دوه کاله تیر شوي، د طالبانو مقامات خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې د بریالیتوب خبره کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو مقامات د کوکنارو د کښت په مخنیوي او دې کښتونو په ویجاړولو کې خپل اقدامات بریالي بولي او د افغانستان د نشه یي موادو د ګواښ لرې کولو په اړه نړیوالو ته ډاډ ورکوي، خو تحلیلګران بیا د کوکنارو د مسلې په اړه د طالبانو د حکومت میتود غیر واقع بینانه بولي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا له ځمکې پیژندونکي خلیل احمد نادیم سره په تیرو دوه نیمو کالو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت د فعالیتونو د څرنګوالي او موثریت په اړه مرکه کړې ده. له ښاغلي نادیم څخه لومړی پوښتل شوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د بزګرانو ستونزې څومره په پام کې نیولې دي؟
دغه مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوی وکړي. نو اوس چې طالبان راغلي دغه یو پلا په اصطلاح 15% کمول دا خو هم د دیقان دپاره ښه نه دی، په دې چې خپل طالبان دونه امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار ور جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي. ټول ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنگونه وي، خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته هم کونډې ورته پاتې دي، هم یتیمان ورته پاتې دي، هم ځکه دونې نه ده چې په تلا د دوی دغه وکړي تکافو د ژوند وکړي، مګر دا چې دوی علمي شکل باندې دوی کرنه وکړي او حاصلات ډېر واخلي او داسې حاصلات واخلي چې لکه زعفران چې ما تاسو ته زعفران یا پخته دا لښکم چې شاید تغییر ورکړي د دیخان ژوند ته. نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ونیسي مثلا مخ د دې چې اوس 15% یو تقلیل راوړي صحیح دی چې جامع جهانی د پاره ښه دی په شرط د دې چې جامع جهانی اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیخان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیخانان ته.
نادم صاحب دا د نړیوالو ټولنې مسلې ته تاسو اشاره وکړه، په افغانستان ته خو بشری مرستې کیږي، مرستې د بشری مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې 40 ملیون ډالر زی افغانستان ته د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې د منی په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیواله ټولنه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه آمده کی تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمي نه وي؟
دوی په دې پوهیږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي هغه چې فیصله اعلان وکړي هغه امریکایي ده. اوس هم دوی ګوري د 15% تریاک تقلیل کښته دا خو دنیا یې ایران کړی دی چې دا څه رقم دی نه، اما متاسفان د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی دیخان باندې دا مسله بند کړی دی متاسفانه چې جامع جهانی قطعا باید ولسته پانلوره وی که دا افغان ولسته تاسی وگری حکومتونه خو زی و رازی یا تشی پاته دی اغام زکه دا ولسته دوی دی باید دا افغان ولسته دا تعمل وی که افغان ولسته دی مرسته وی که دا پاینده که چو دی واریش دا افغانان سر خالی که ولید.
نادم صاحب د دوبو په برخه کې لکه په تمرکز وکړو، دا مسله مهمه ده د دوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې، نو د دوبو د مهار په برخه کې خصوصا څونه دې ته کار شوی دی چې د غوبه د بزګر تر پټي ور ورسیږي؟
افغانستان چې جغرافیه ته وګوري یعنی تقریبا 15% زموږ ځکه غرنۍ دی، دغه سندونه چې په افغانستان کې دي دا رودونه دا دي دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافی دي چې موږ په شا چې شو مدیریت وکړو. متاسفانه چې تر اوسه اوبه در حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو د چا دپاره؟ د ایران دپاره برته. نو دغه دپاره دي د اوبو د کنټرول دپاره د زراعت دپاره دي دپاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونو ته موږ ضرورت لرو چې په دې چې دا لږ ځمکه څومره ډېر حاصلات اخیستای شو.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو،
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي چې بیکاری او د نشي موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل د دې سبب شوی چې د دې ولایت ځوانان نشو ته مخه کړي. دوی وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې معتادین ډیر شوی دي، خو د دې معتادینو د درملنې لپاره یوازې 40 بسترز مرکز فعال دی. معتادین هم دا شکایت کوي چې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د احتیاط درد وګالي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
غور ولایت په ورستیو کلونو کې د ومان بوټي د پراخو کښتونو لامل په داسې ولایت اوختی چې ډېر خیخه او هیروین پکې جوړیږي. د غور ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کار نشته او نشئی مواد هم اسانه ورزنه پیدا کیږي. لامدی عمله په دې ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي. د غور ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو راشړلو په دې ولایت کې بیکاری او احتیاط ډیر کړی دی.
بیکاری جوانو از گذشته
د ځوانانو بیکاری تر پوخا ډیر شوی او ډیر ځوانان معتاد کیږي. د غور ولایت د معتادینو د درملنې مرکز امکانات کم دي او معتادینو ته چندان پام نه کیږي. دا وضعیت د دې سبب شوی چې معتاد تر درملنې او مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد شي
په مواد مخدر رو بیارن.
د غور ولایت مدني فعالان ادعا کوي چې په دې ولایت کې د عمان بوټي د موجودیت له امله د خیخي او هیروینو جوړیدل ډیر شوی او ډیرای هغه معتادین چې په خوابه د تاریاکو نشه کوله اوس یې د خیخي او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د غور ولایت یو مدني فعال جمشید دوران وایي چې د معتادینو ډیریدو او اعتیاد د ستونزې جدیت ته په کتو سره په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز کفایت نه کوي.
دی ولایت یک شفاخانه وجود داره که 20 بیست
غور ولایت یوازې یو شل بستریز روغتون لري چې کفایت نه کوي. هغه معتادین چې دوه درې میاشتې وروسته له دې روغتون څخه رخصت کیږي بیرته معتاد کیږي. د حکومت او ادارو له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دا ده چې د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي چې بیرته معتاد نسي
دوباره به مو شغل به مو مسلک اول روی نه ورن.
د غور ولایت معتادین هم شکایت کوي چې د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي له امله دوی مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د ایتیاد درد وسغمي. د غلام رسول په نوم یو معتاد ازادي رادیو ته ویل چې دوی ته څوک کار نه ورکوي او که کار هم ورکړي د کار په جریان کې توپیری چلند ورسره کیږي.
کار کولی شم خو بدمرغي دا ده چې خلک محتاط د کار لپاره نه پیږي که کار ته بوزي هم داسې پیسې د کورنۍ پخنه ورځي زموږ لپاره ښه دي ځکه چې مصرفیږي او ګټه یې د مافیایي ډلو جیبونو ته ځي. زموږ مزدوري تر نورو مزدورانو کمه ده ځکه چې روغ کارګر درې او درې نیم سوه ګټي او موږ دوه دوه نیم سوه اخلو هغه هم په ډېرو زاریو اخلو.
د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کالو کې څو ځله له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي خو د طالبانو د حکومت په ادارو کې د شفاف اداري سیستم نشټوالی او د طالبانو د حکومت لخوا د دې پیسو پر لګولو د طالبانو ټینګار د دې سبب شوی چې په دې برخه کې د پام وړ مرسته ونه شي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا وم پمور خو سخ بخ خبر نه خم خم مور
چی مونگ پلان نا وخت یی نیم لاد ڈالر وو گندا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان و نیز خبرونه واوري.
ترونه اوریدونکو اوس هم د خاطرې ورده د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد خان له 15 کالو راهیسی د هیروینو نشه کوي. دای چې د سپلی جوړولو تکړه استاد وو او تر نشو مخکې د سپلی جوړولو کارخانه او شاګردان درلودل وای چې د میاشتې می څلوي زر افغاني ګټلې خو کله چې معتاد شوم دکان می له لاسه ووت او ټول سرمایه می پر نشو راڅخه ولاړه. دا چې دی ولی معتاد سو او د اعتیاد له امله نور لسړه وسنځو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده. د یادونه ورده چې محمد خان دا مهال د معتادینو په یو روغتون کې بستری دی.
کاروبار مې د سپلوی کارو سپلی سازه ما خو صحیح سپلی جوړو ما شاګردان مې درلوده دکان مې و تقریبا اتل شل کال کې چې د سپلوی استاد ما په 400 کې مې د پیښور کار کاوه بیا مې هلته سلو شاګردان درلودل دلته سلو عالم دلته مې بیا شاګردان درلودل استاد زو ما په دې کې بدرسي وګڼه چې 15,000 روپۍ مثال د خبرې د دکانو د شاګردانو مصرف کېدو او سبا باندې به مې نور باقي سامان راوړو د کور خرچاو بس مشکلات د درس تعلیم د ماشومانو ته به مې پیبانې رسولې دغه به مې د میاشتې 15,000 روپۍ بالکل دا ماته بچت د دې لاسلات نه غیر مال مصرف نه بغیر دایما ګټه د خپل دکان کې وه. کیسه داسې وه چې ما خو وخت اول 410 کاله نه له پاسه 400 مې وهلي دي بعد لغې نه دغسې ما د دې دوکانداري په حساب کې کاروبار کاوه د ما یو مشتري و دا به زما دوکان ته راته خو پیسه دارم و خو موټر یې درلود ژوند یې درلود نو دی د دې شمالي و دی به ماته ډېر تپوس ښکارېده نو ده ته ما ویل چې ته څنګه داسې راشې نو ده به ماته ویل چې یاره زه دغه شی وهم او دا دغسې یو تاثیرات لري چې سړی نه ډېر ښه سړی جوړوي، ډېر عاجزه سړی ته جوړوي، کمګویه کې د خوش اخلاق کې، نو زه په دغه فیل کې لاس لالم. نو هماغه اوسې زم بس حالاله یو ورځ یو ورځ بله ورځ مې ده سره ووهل، دوسې ما باندې ووهل. نو بیا راته ویل چې یاره دا شی مه وهه، نو چې دې باندې مختلاق کړم بیا ماته ویل چې دا شی مه وهه. په دې باندې اګه نوم چې دې در پورې ونښته بیا ته نه جلایي نه لري. نو بس همدغه اوسې زه مختلا له دې عمل شوم. نو بیا به زه بهر هلته مونږ څنګه تپه نږدې وه، دا شی به خرڅېده رایګان به زه به ورتلم ساکي خانو کې به کېناڅېدلم. بس که به 1500 وې، که به 1400 وې، که به 1500 وې، دا به مې په دې باندې تاخلولې تر هغې پورې چې یو دوه کاله نور مې دوکانداري بېخي سکوت ته ورسېده او مشتریان مې هم نه راتله. لپاره یې دې چې ما بس لپاره سینه شو کولی دې نشې ته مې دغه سو لس ورځې به نه راتلم، 5 ورځې به نه راتلم، 2 ورځې به دوکان کې وم. همدغه اوس مشتریان هم سکت وکړو، کاروبار مې سکوت شو، د مال پیسې مې به ونې وهلې. نو چې کله سړی خپله سرپرست نه وي دوکان کې او دوکانداري پای ته نه رسېږي، مشتریان به نور نه راتله. یعنې دا څه شو مشکل دغلته دې مخدر لاسه دما سرمایه کاروبار شاګرد خپلې پیسې ژوند مې هر یو شی له لاسه لاړه. تر هغې دې ته مشغول په دې کړم چې تتي به له کور نه په سارا لس پی او 15 لس پی په سارا اوسېدم، او له بچو نه هم ناخبره، له ملزوندي نه هم ناخبره. دغه حساب ته دې مخدر لاسه له اقتصاد نه خلاص کړو، له بدن نه خلاص کړو، له اعصابو نه خلاص کړي وو. خبره راباندې نه لګېده، د ولس له ملي ژوندي له ښې بدې لاشې نه ویستي وو. په هفته باندې د باندې په لسو ورځو د باندې دغه غټه عریضه ده چې منفي تاثیرات په انسان باندې راوړي. د ما لور کیسې بفات شوه، خدای ستا زه خپله خو معلومه. بس په هماغه وخت کې ما کور نه پیسې واخیستې، مالله زه به جنازې ته بېرته راورسېږم چې زه کله په نشه باندې کېناڅېدم. هغې کې یو شپه یو ورځ تېره سوې وه چې راغلم، جنازه یې وړې وه. ما تر اوسه پورې د لور قبر نه ده لیدلی، دروغ غرر ډیمان ده. والله بالله جنازې نه خطا کړم، نه یم ورغلی. او ورونو او ټولو رسې چا تپوس کاوه یا پوښتنه کوله چې دا خپله چیرې ده. هغوی به ورته ویل هغه مریض ده، برداشت ته یې په نه شو راتللی. نو هغې ځکه رانغی خبره به داسې کولی، دنیا له شرم نه ګنې ټول پوه وو چې زه چېرته یم. نشانه کولی نو ما کولی سه سه خو مې موټر هم درلودی، ژوند مې هم درلودی، او خو اقتصاد مې نور د بچو هم پای ته رسولی وای. وړاندې کړی مې وای تر درس و تعلیم وارشي پورې مې وړاندې رسولی وای. یا مې ځان ته داسې یو بل کورګی جوړ کړی وای، هم کېدای شو که یعنی یو نفر خدمت مې کور ته نیولی وای، هم کولی مې شوه. د ټول عمر دپاره که ما چېرته دې پیل کې لاس نه درلودی، نو د ژوند ادامه به مې ډېره ښه وه. دا ماته ښه معلومات داسې دوره سرمایه ما ورکه کړه، دوه مې لاسته راوړله. او مسلوکات چې په دې باندې شو هغه لاسه لاړل، خو لاړل لاړل چې کومه وه هغه هم لاړل.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي. ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو. زه څنګه مس بدبخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې راکزه چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوڅ کړو، اقونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1.25 متره او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلام د تعمیراتو ډیر تکړه رنګمال دی. دای دی و کور رنگبالی په اجاره نشي او ډیر خوشاله وي چې ډيري پیسې به وګټي او د کور خاوند یې هم لکار څخه خوښ وي. خو د کور خاوند ناڅاپه اسلم لکار شړی او کار یې بل رنگمال تسپاري. دا چې د کور خاوند اسلم ولی لکار وشاړه او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
راشه بچی دلته پر دې چوکۍ کېنه، پام کو چې کالی دې رنگ نشي.
سمه ده دادا کېنم. بابا څنګه شو رنگ مالی تر کومه ځای ورسېده؟
دې میلمانو کوټه رنگ شو، نن دا کوټه هم خلاصېږي. دوه نورې کوټې پاتې دي، بس هغه هم په دې هفته کې خلاصېږي له خیره سره.
کاکا ته ډېر شناختاته ښکارې، لکه چې یو ځای مې لیدلی.
کېدای شي یو ځای به مو سره لیدلی وي.
ته په چمن حضوري کې نه اوسېږي؟
نه نه، په چمن حضوري کې نه اوسېږم، خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم.
بس بس پوه شوم.
زویا ته راځه چې زه د مېلمنو کوټه درته وښیم، ډېره ښه رنګ شوې ده.
سمه ده، درځه. بابا تم عجیبا کرونا کے
والے بچے ایسا خبر ہے
درنگ مال ماو پی جند دا پوڈری دے پوڈری
بچے پوڈری مونگ سکو زمون خی رنگ مالی پکار دا او دے دیر خی رنگ مال دے
بابا تا دا کور گورا اوستا دا پوڈری رنگ مالو گورا چی دا یو جنرا توریا واتر پمپ یوڑو بے چیر پیدا کو
والا دا دے ہم سم خبر اوکڑا
که زما منی اسی جواب کا رنگ مالان خلک ندی بل برا بولو
سما د زب اور توایم چې کار بس کی ته ولاړ شه بل رنگ مال را والا
اسلامه څنګه ورته چې بستر دې پښه واړه والا خدای دې خیر کی چیرې دې
بس نو نو دا د سپی ژوند نشم تیر والای
والک څنګه ورته ک پوټر نه لري راشمان څو پړې پیدا کړی دې یو دم واجی قدم دی سمشی
بس نور دی دا دم او قدم تا تا مبارک وی
وستره یا تخه برده تو خو ملک پوکه کنه
ندی غم لڑلی پودر و لنزد دوم را باد نمو شلو چه اوز خلق سپی هم تر مخه بولی بای پا کور که خواه پا ازاد ساتی خو موږ د کور مخې ته نه پرېږدي
اسلام یا ته راشه یو دو دو وهه چې دماغ دې لږ ارامه شي نور به خپله د ګډې وډې خبرې پرېږدي
ګوره کمالیه زه په ست کې یم په هر څه پوهېږم
ښه نو بیا څه خبره ده
نوره نو څه خبره وي هره ورځ خلک په بازار او کوڅو کې د پوډري نارې راپسې وایي که سوال کوو وایي بېغیرته دی کار نه کوي او که کار کوي څوک کار نه درکوي ښه نو څه وکړو ته وخت نه وکړو
یاره اسلامه یې ماغزه دې راوخوړل لکه ما ته ژرنده لګیا یې او څوک دې په خبره هم نه پوهېږي اصلا ستا مطلب څه دی
مطلب مې دا دی چې ټول خلک بس په کسترګه راته ګوري که د خدای عبادت کوو څوک مو جومات ته نه پرېږدي وایي ته څپلۍ غلا کوي او که کار کوو څوک کار نه راکوي
که دا خو د ادمه تر دې ادمه د ملیانو هم دغه ژوند دی دا راته ووایه چې نن څه پېښه شوې ده
کمالیا یو ښه کار مې پیدا کړی و د کور یوه کوټه مې رنګ کړه د کور خاون مې هم له کاره خوښ و خو چې له پوډرو مې خبر شو نو سمدلاسه یې له کاره وشړلم یاره سخت مې زړه مات شو
ښه نو چاره څه ده اوس چېرته دې زوروره
غواړم چې د پخوا په شان بېرته د عزت ژوند ولرم شفاخانې ته ځم او خپل علاج مې کوم یاره کمالیا که دې ما منې نو راځه چې دواړه لاړ شو
یاره زما خو له لاسه نه کېږي زه ورور هر چېرې چې ځې خوشحاله اوسې زمونږ یار یې
زه چې نه ځې ملا مې درپسې زه خو دا دې لاړم
دا زادی رادیو درنو اوریدم کو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا مپر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
کې خوشاله د سره دونه دی نن پده حجره کې نن پده حجره کې خوشاله د سره دونه دی نن پده حجره کې هر خوا ته بل شوه نن دې